لس بجې شوې د ازادۍ رادیو د خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، دا یو ساعته خبرونه د دو پروګرامونو ازادۍ او اوریدونکو او د ازادۍ میلمانه لپاره ځانګړې ده. په ازادۍ او اوریدونکو کې چې اسدالله لودین چمتو کړی ستاسو پیغامونه خپرېږي، او د ازادۍ میلمانه پروګرام کې ما احمد تکل له شاعر بشیر باران سره د هغه پر ژوند، آثارو او ادبی نظریو مفصل خبرې کړي. خو له هر څه مخکې خبرونه واورئ. د اروپای ټولنې د بهرنی سیاست مشر وایي دا ټولنه به له ملګرو ملتونو سره په ګډه د افغانانو او په ځانګړي ډول د افغان ښځو تر څنګ ولاړه وي. جوزف بورل پرون په بروکسل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې امینې محمد سره د خپلې کتنې عکس هم خپور کړی، او ورسره یې لیکلي چې له میرمن محمد سره یې د افغانستان تر سفر وروسته معلوماتي بحثونه درلودل. امینه محمد چې د ملګرو ملتونو د یو پلاوی مشري کوله، تیره اونۍ افغانستان ته سفر وکړ چې د ښځو او نجونو پر کار او تعلیم د بندیزونو په اړه له طالب چارواکو سره خبرې وکړي، خو داسې ښکاري چې د هغې په خبرو کې کوم د پام وړ پرمختګ ونه شو. ملګری ملتونه وایي د افغانستان 70% وګړي د خوړو له سختې یا هم منځنۍ کچې نه خوندیتوب سره مخامخ دي، یا په بله وینا کافي خواړه نه لري. د سازمان په یو راپور کې چې پرون خپور شو، ویلي چې د 2018 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو او د نړیوالو مرستو له بندېدو وروسته د اقتصادي رکود له کبله میلیونونه کسان له بېوزلۍ او لوږې سره مخامخ شول. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا هم د دوشنبه په ورځ په یو راپور کې ویلي وو چې افغانستان له بېساري بشري بحران سره مخامخ دی. د اوچا د راپور له مخې په 2023 کال کې به 28.3 میلیون افغانان عاجلو بشري مرستو ته اړتیا ولري. په افغانستان کې د سړې هوا له کبله د مړو شویو کسانو شمیر له 130 زیات شوی. د څرګندونې د طالبانو د حکومت له طبیعي پیښو سره د مبارزې د ادارې ویان شفیع الله رحیمی د جرمني خبری آژانس ته کړې او ویلي دي چې څه باندې 50 کورونه په پوره یا جزئي ډول وران شوي او 70,000 څاروي له منځه تللي دي. د افغانستان د هوا پیژندنې د ادارې د راپور له مخې په جنوري میاشت کې د هیواد په مرکزي ولایت غور کې د تودوخې ټیټه درجه د سانتیګراد -4.5 درجو ته رسیدلې ده. په افغانستان کې د سړو د بې سارې څپې ډېرې تنفسي ناروغۍ په تیره په ماشومانو کې رامنځته کړي دي. د ښاغلي رحیمی په وینا یوازې د بدخشان ولایت په پامیر سیمه کې 21 کسان د تنفسي ناروغیو له وجې مړه شوي، او داسې راپورونه یې ترلاسه کړي دي چې یو شمېر کسان د ګاز د لوګي د تنفس په پیښو کې هم مړه شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویلي چې تېره اونۍ تر 15,000 پورې ماشومان په روغتونونو کې بستر شوي وو. د یو نوي راپور له مخې په نړۍ کې د خبریالانو د مړینې کچه په 2022 کال کې د یو مخکینی کال پرتله 50% زیاتوالی ښیي. په نیویارک کې ډیره د خبریالانو د خوندیتوب کمیټې یا سی پی جی په یو راپور کې چې پرون خپور شو، ویلي چې د خبریالان تر ډیره په اوکراین، مکسیکو او هایټي کې وژل شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې په 2022 کال کې په ټوله نړۍ کې د رسنیو وژل شوي، چې دا له 2013 کال راهیسې د خبریالانو د مړینې تر ټولو لوړه شمېره ده. راپور زیاتوي چې له دې ډلې 15 تنه د اوکراین، مکسیکو او هایټي خبریالان دي. د سی پی جی د راپور له مخې تیر کال په اوکراین کې د رسنیو 15 کارکوونکي وژل شوي وو. او د بشري مرستو د ټولنو دوه برتانوي کارکوونکي د اوکراین په ختیځ کې له جګړه ځپلو سیمو د تخلیه د عملیاتو پر مهال وژل شوي دي. د کریس پیری او اندریو باکشاو د مړینې خبر پرون په داسې حال کې ورکړل شو چې څو اونۍ مخکې د تری تم کېدو خبرونه ورکړل شوي وو. د پیری کورنۍ په یو بیان کې چې پرون د برتانیا د بهرنیو چارو وزارت خپور کړ، تایید کړي چې پیری او بکشاو د اوکراین په ختیز ښار سولیدار کې هغه مهال چې د تخلیه په عملیاتو کې مرسته کوله وژل شوي دي.
آزادي او اوریدونکي
د ازادي او اوریدونکو پرګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بلخ پرونی ته مو زه اسد الله لودین هر کلی کوم. تاسو په هغه چې په دیش پورازو کې پر افغانستان د یخ یو به ساره چپا راغله ده. ګنشمیر اوریدونکو له همدې یخ هوا څخه شکایتونه کړي او ویلي دي چې دوی په ګنشمیر ولایتونو کې یخ هوا زیانمن کړي. ځینې اوریدونکو د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي. ځینې نور بیا وایي چې باید په داسې حالاتو کې د خپل هغه گاونډي لاسنیوي ته ورودانګو چې وضعیت یخ لا پسې خراب کړی دی. موږ په دې اړه چې له یخ هوا نه څنګه ځان وژغورو که چیرته په یخ هوا کې سفر کوو، هغه هماغه سفرونه چې ډیر اړین وي څه ډول تدابیر ونیسو، په همدې اړه له یو متخصص ډاکټر سره هم غږېدلی یو. دا مرکه وروسته راځي، خو په پیل کې راځئ ستاسو پیغامونه واورو.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د هرات ولایت د ټولو ولسوالانو ته زما دا پیغام دی، سره د قومندانانو او د استخبارات مدیریتانو. نن شپه د خیر سره، د الله جل جلاله په ارادې سره، نن تر سبا وری کې هرات کې او پر زون غرب یعنی بادغیس، هرات، فراه، غور، پر دې حالات احتمالا نیمروز باندې ډیر لوی یخ را روان دی. ټول ولسوالان دې متوجه وسي، خپل قومندان هم راوغواړي، استخبارات هم راوغواړي، کوچیان او شپنیان خبر کړي چې مالداری پر هغه ځای وسي چې شپنیان خدای نه کړده شهیدان نه سي، امیر تلفات ونه کړي، یعنی کلت دې راوړي. یا هغه منطقې چې ګاشونه دي ډیر سخت یخ دی، وایي د الله جل په امر سره چې 50 کاله هرات کې سابقه نسته. نو هر ولسوال په دې مکلف دی چې خپل ولس خلک به په دې خبرې دا شپنیان دي، کوچیان دي، په انټرنیټ په دې شان سر نه خلاصېږي. ټلیفونان وکړي اربابانو ته، اربابان په دې مکلف کوي، وکیلان په دې مکلف کوي چې خلک خبر کړي. هر مشر د قومي مشر به خپل قوم خبروي. نن شپه هوا لږ یخېږي، سبا شپه ته او بل سبا شپه ته او دریم سبا شپه ډېر سخت یخ را روان دی چې نسي شپنیان خدای نه کړده شهیدان سي، یا د خلکو مالداري طلب سي. بیا به پر آخر حساب وکړو، یعنی بل هفته بیا زه ستاسو سره حساب کوم چې په هر ولسوالۍ کې څومره تلفات د کوچیانو لرو، څومره تلفات د شپنیانو لرو. کوچیان خبر کوي، شپنیان خبر کوي، مالدار خبر کوي چې خپل ځانونه وساتي، میږه هغه ځای ته ورسي چې ازوق وسي، او شپنیان هغه ځای ته ورسي چې ور وسي چې خدای نه کړده شهیدان نسي.
سلامونه او احترامات دی ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. حضرت علی مخلص هم د لوګر ولایت د ازر ولسوالۍ څخه. ازر ولسوالۍ د سپین غر په درای لمن کې پرته ولسوالۍ ده چې مخکې هم ډېره سړه ده، ورستو ورختونو او واورو زمونږ په ولسوالۍ کې دومره حتی یخنۍ راوستې چې هیڅوک له کور نشي راوستلی، کار او بار نشي کولی، خلک ټول په کورونو کې ناست دي. چې مخکې هم د خلکو اقتصادي وضعیت یوازې په دې باندې مبنا او اکتفا کوله چې موسساتو به سامکاري ورسره وکړه، او یا به تر غرونو لاړل، د لورې غرونو تر سوکو نه یو ګډی لرګي راوړي او خرڅ کړي، هماغه باندې خپل ژوند سبب او یا تېروي. نو موسساتو او دولت څخه مجدي هیله ده چې زمونږ د خلکو لاسنیوی وکړي، تر سولو دغه بد ناورین څخه ووځي. خلکو لپاره هیڅ کاروبار نسته، روزګار نسته، ده یوازې په کورونو کې بند ناستي او هیڅ رنګه د ګټې وټې لار نه لري. ټولو موسساتو او دولت څخه هیله کوو چې راشي او زموږ خلکو لاسنیوی وکړي، تر سولو دغه بد او بشري ناورین څخه ووځي. السلام ورحمت الله.
تقریبا په ټول افغانستان کې ډېر خطرناک یخ دی. بیا خو په نیمروز کې یو توپاني باد هم ورسره ملګری و. هغه د نیمروز توپان پای ته رسېدلی دی، هوا صافه شوې ده، خو اووه کسه شهیدان لري د یوې ښځې په شمول. بس الله دې د شهیدانو شهادتونه قبول کړي. اوس هم ډېر احتیاط کوي، خپل د امسایګانو او د غریبو خلکو حال اخی، ځکه هوا اوس هم خطرناک ده، یخ ډېر زیات دی په ټولو ولایتو کې.
السلام علیکم. زه د بادغیس ولایت د غورمایشت ولسوالۍ د ارزنه کې د کلی نصرالدین نومېږم. زه د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام، موږ ډېر د یخ سره او د واورې سره په عذاب شوي یو. موږ تر دې مقامات نوکه کوماکو ته مال وهال، موږ ډېر مړ دی، یعنی یخ یو د بل کور ته نسو ورتلی، لارې مو بندې دي، موټر مو نسو راتلی، د ولږو سره موږ ډېرې سختې ولږو سره مور موږ سره دې کوماک وسي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو.
د پاریاب د ولایت دولتاباد ولسوالۍ د پډو د کلي څخه خبره کوم. موږ سره د اسلامي امارت کومک وکړي، موږ سروي د بینه ووتلې، موږ بوجده نه لرو، ډېر تلفاتونه موږ مالداري ته واغوښتل. موږ د امارت اسلامي امارت سره دغه غوښتنه ده چې موږ سره د کومکونه وسي. د ازادۍ رادیو کارکوونکي زموږ آواز ته اسلامي امارت ته مشرانو ورسي.
السلام علیکم دا ازادي راډیو ټولو کارکونکو اوریدونکو سلامونه احترامات وړاندې کوم ته مزه چې جوړ او خوشاله وي سباون مینوال یم د غزنی ولایت ورشیدان ولسوالۍ نه تاسو ته پیغام پریږدم بالکل باور ډېرې زیاتې سړې شوې دي فلن په ټول افغانستان کې البته شواوې سړې شوې دي زمونږ غزنی ولایت کې نسبتا هوا ډېره سړه شوې ده واورې شوې دي ډېر ولسوالۍ ته لارې بندې دي نو
اوریدونکو دا وو ستاسو پیغامونه چې په واتس اپ شمیره مو ازادۍ رادیو ته ثبت کړی وو مننه موږ ستاسو پیغامونه خبرو په بیلابیلو خبرونو کې تاسو له یخې هوا نه شکایت کړی وو او راپورونه هم وایي چې لږ تر لږه 14 کسان په افغانستان کې د یخې هوا له کبله وژل شوي په ټول افغانستان کې زرګونه څاروي هم له منځه تللي دي دا چې انسانان څه ډول له یخې هوا نه ځان وساتي او که چیرته په یخ کې سفر کوي د سفر پر مهال څه ډول تدابیر ونیسي همدا پوښتنې مې د یوې مرکې په ترڅ کې له متخصص ډاکټر فضل احمد احمدزی نه کړې دي
اول خدا دا چې په هر اندازه سره چې هوا سړیږي خصوصا د ژمي په موسم کې چې څومره هوا سړیږي په یخ هوا کې وایرسونه نسبت و نورو بکتریاو ته ډیر زیات فعالیږي نو ټول هغه امراض چې هغه وایرسي منشا ولري هغه په ژمي کې ډیر زیات رامنځته کیږي نو خصوصا دغه د طرقو تنفسي امراض یا د طرقو تنفسي په مجرا کې هغه امراض چې د هغوی هغه کاز یا علت وایرسونه تشکیلوي دا ډیر زیات رامنځته کیږي یا دا چې څوک د پخوانه د طرقو تنفسي مزمنه التهابي افات ولري یا دا چې د طرقو تنفسي په مجرا کې تضایق یا تنګوالی موجود وي چې هغه اکثرا سی او پی ډي ده او برانش رسمه ده یو د هغوی د ریس فاکتور یا د پرسیپیټیټنګ فاکتور یا تشدید کننده فاکتور چې د همدغه سړه هوا ده بل دا چې تا ورته اشاره وکوله په هر اندازه چې هوا سړیږي که چیرته د بدن کوم ارګان یا کومه برخه د هوا سره که هغه یخ وي که واوره وي که د بل سره مخامخ شي نو هغه رګونه چې د بدن په هماغه قسمت کې قرار لري او دوامداره هغه ارګان د یخې هوا سره په تماس کې پاتې شي هغه رګونه تقبض کوي د وینې جریان هلته کمیږي او په نتیجه کې همدغه رګونه دي چې د بدن ټولو برخو ته د رګو د لارې نه اکسیجن او غذایي مواد رسیږي کله چې په دوامداره ډول سره د یو ارګان د بدن د یخې هوا سره یا مثلا د یخ سره یا د واورې سره په تماس کې پاتې شي نو هغه دا یخ زدګي چې ورته وایي دغه د یخ زدګي یو رقم سوخت دا رامنځته کوي هغه که چېرته په ښه ډول سره بیرته تداوي نه شي او بیرته دغه د رګونو پرفیوژن یا د رګونو تقبض ښه نه شي نو هغه ته چې هغه ارګان بیا نیکروز ورکوي او بالاخره ګانګرین ته ځي کله چې ګانګرین ته لاړ په دې معنا چې د همغې برخې انساج او حجرات مري نو په نتیجه کې دغه شخص بیا د همغې قسمت باید تبابت نظر قطع شي که پښه وي پښه قطع کېږي او که لاس وي لاس بیا باید قطع شي
بله او ډاکټر صاحب د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې چې هوا هم ډیره یخه ده واوري هم شوې دي ډاکټر ته هم لاسرسی او څه ستونزمن دی څه توصیه کوي کورنیو ته که چیرته د کورنۍ غړي مثلا دغسې ستونزې سره مخ کیږي خصوصا ماشومان د باندې مستۍ کې یا مثلا چیرته سفر کوي بند پاتې کیږي یخې هوا سره مخ کیږي څه وکړي باید دوی
ټول هغه هیوادوال چې زما خبرې اوري هغوی باید اول که چیرته وي په دغسې موسم کې چې هغه تغیر د اقلیم وي یا هوا تغیر کوي یا سړه څپه وي کوشش وکړي چې چیرته سفر ونه کړي د کور نه ونه وځي او ماشومان هم باید پرې نه ږدي چې په داسې یخ هوا کې د کور نه بیرون بازي وکړي مسیح وکړي لوبې وکړي تر څو چې خدای مه کړه د طرقو تنفسي په امراضو باندې یا دا چې دغه نور ارګانونه ډېر زیات یخ شي او دغسې یو مشکل سره مخامخ شي خو که چیرته یو څوک سفر کوي مخکې له دې نه چې سفر کوي او ډېر خبرې وي نو باید هغوی کوشش وکړي چې دغه د سفر ټول تدابیر په نظر کې ونیسي ګرمې جامې باید واچوي کوشش وکړي چې باید په موقع سره حرکت وکړي خو که چیرته د دوی په دوامداره ډول سره داسې یخې هوا سره مخامخ شي خصوصا ماشومان وي یا که لویان وي نو هغوی باید کوشش وکړي چې ځان ګرم وساتي او که چیرته یخ زدګي سره مخامخ شو هغوی باید په هغه کوم ارګان لکه پښه وي که لاس وي چې د یخې هوا سره مخامخ شوی وي اول ته نیکروز ورکړی وي کوشش وکړي چې د یو څه وخت دپاره بیرته که موقع پیدا کړله په شرګرمو اوبو کې کیږدي تر څو چې بیرته هغه د رګونو تقبض له منځه لاړ شي د وینې پرفیوژن ښه شي او هغه مربوطه ارګان د ګانګرین څخه یا د قطع کېدو څخه یا د امپوټیشن څخه خلاصي نو دغه ټولې توصیې باید په نظر کې ونیسي خو له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې په دغسې حالاتو کې باید سفر ونه کړي او بل ماشومان او هغه څوک چې د هغوی عمر لوړ وي پخته سال وي د شپیتو کلو د عمر پورته وي حامله ښځې وي دغه ټول باید په یخ هوا کې خپل ځانونه ډېر زیات وساتي ځکه چې دغه ټول حالاتو کې د دوی د وجود دفاعي سیستم د ماشومانو هم کمزوري ده د حامله ښځې د وجود دفاعي سیستم هم کمزوري وي او همدارنګه یو څوک چې عمر یې ډېر لوړ وي د هغوی هم د وجود دفاعي سیستم کمزوري کېږي نو په دغه ټولو حالاتو کې وایرسونه ډېر زیات فعالېږي او وجود نشي کولی چې د وایرس په مقابل کې هغه دفاعي میکانیزم په کار واچوي نو په نتیجه کې په قسمه قسمو امراضو باندې اخته کېدلی شي نو امید مو ده چې دغه ټولې سپارښتنې په نظر کې وساتي.
بله او ډاکټر صاحب موږ راپورونه لرو له ځینو ولایتونو نه چې هلته څاروي د یخ له کبله مړه شوي دي دغه راز ځینې راپورونه البته چې تر اوسه تایید شوي نه دي ویل کېږي چې شپانه هم وژل شوي د سړې هوا له کبله. یعنی ساړه کوم وخت کې انسان وژني؟
لودین صاحب تقریبا تر منفی 15 درجو پورې په دغه څو ورځو کې زموږ استاذو په هیواد کې دغه درجه د حرارت کته راغلې ده. نو کله چې یو څوک د یخې هوا سره مخامخ کېږي نو په دې صورت کې زموږ استاذو وجود چې دا یو ثابته درجه د حرارت لري چې هغه 30 درجه سانتي ګرید ده. څومره چې دغه زموږ استاذو بدن کله چې ونشي کولی دا خپله د بدن هغه ثابته درجه ثابته وساتي کله چې د یخ سره مخامخ شي او په دوامدار ډول سره مخامخ شي نو بیا په هغه صورت کې استاذ د بدن ټول دفاعي میکانیزمونه او هغه څه چې مثلا خصوصا د ترقی تنفسي امراض دي یا لکه دغه چې ګانګرین مې ورته مخکې اشاره وکوله دغه ټول امراضو د وجې نه حتی قلبي مریضان د قلبي حملې یو ریسک فاکتور په خپله سړه هوا ده. په هر اندازه سره چې دا سړه هوا رامنځته کیږي په هماغه اندازه سره په داخل د زړه کې هم رګونه تقبض کوي. کله چې په زړه کې رګونه تقبض وکړي بیا د زړه شرایط نشي کولای چې زړه ته هم په ښه شکل سره وینه ورکړي نو هغه ده چې د زړه په حجراتو وانساجو کې هم د اکسیجن او د غذایي موادو کمبود رامنځته کیږي او د زړه د حملې یو ریسک فاکتور ډېر قوي ریسک فاکتور همدغه سړه هوا هم تشکیلولای شي. نو تروخه تنفسي امراض او د زړه حمله او همدارنګه دغه ګانګرین دغه ټول هغه خطرات دي چې کولای شي چې بیا د اشخاصو څخه چې د یخې هوا سره په دوامداره ډول سره لکه تاسو ورته اشاره وکوله نو بیا همدغسې سرنوشت سره مخامخ شي او حتی د هغوی نه ژوند واخلي. نو امید مو ده چې دغه ټول تدابیر په نظر کې ونیسي په دغسې یو موسم کې چې هوا تغیر کړی وي سړی وي باید دوامداره بیرون پاتې نه شي تر څو چې خدای مکړه داسې د مرګ یا د ډېر زیاتو خطرناکو حالاتو سره مخامخ نه شي.
بله او ډاکټر صاحب د انسان د وجود د حرارت درجه تاسو 30 درجه و خو د چتر مغو پورې باید وساتل سی کراکته کیږي څومره دغه درجه مغو بر انسان ته ستونزې زیږوي. لټبی په لور انسان په منفی څومره درجه کې ژوند کولای شي؟ مثلا اوس د افغانستان په یو شمیر سیمو کې مثلا سالنګونه کې منفی 15 درجه هوا و تاسو هم ورته اشاره وکړه انسان په څومره هوا کې په څومره یخ هوا کې کولای شي مثلا کم تر کمه یو شپه تیر کې مثلا کشیرته بنديږي؟ معلومات لټبی په لور څنګه ورکوي؟
لودین صاحب دې د پاره د خاص شینسته خو دوامدار ډول سره هیڅ انسان یا هیڅ ژوندۍ جسم یا نشي کولای چې هغوی دوامدار ډول سره په داسې یو منفي هغه کې پاتې شي. خو که چېرته مثلا هم باید دغسې جامې باید واخلي چې د وجود د حرارت درجه د هغوی ثابته پاتې شي هغه باید راکته نه شي. ثابته د وجود د حرارت درجه راکته کېدل دا بیا د انسان د بدن د حیاتي ارګانو د حیاتي علایمو د جملې څخه دي. هیڅ وخت بدن دا نشي قبلولی چې د هغوی د بدن د حرارت درجه د خپل ثابت حالت څخه راکته شي. که چېرته راکته کېږي نو هغه ده چې دغه انسان بیا خپل ژوند او حیات له لاسه ورکوي. نو هغه څوک چې په دغه یخو ځایو کې ژوندي پاتې کېږي یوغوی داسې لباس یا داسې شي څخه استفاده کوي چې دغوی د بدن یا د وجود دغه د حرارت درجه ثابته ساتي. که ثابت یې ونه ساتي نو انسان هغه چې خپل ژوند لاسه ورکوي ځکه د بدن حرارت درجه بیا هم وایم د حیاتي علایمو یا د ژوندي پاتې کېدو د علایمو د نښو نښانو څخه یو عمده نښه ده.
بله یعنی داسې مشخص نه سو ویل چې مثلا یو انسان منفی 15 درجه هوا ته یو ساعت پاتې شي یا دوه ساعت پاتې شي یخی وهي دا هغه په دې پورې تړلی چې انسان څومره تدابیر لري په هغه یخه هوا کې.
پر لودیس نه دا ځکه خاص هغه نسته خو په منفی 15 درجه هم یو باید تدابیر ولري. که چیرته په منفی 15 درجه کې په منفی 15 درجه کې چې تدابیر ونه لري بدن هغه ثابته درجه چې د هغه راکته کیږي بیا هغه ده چې دغه د بدن ثابته درجه د بدن د حیاتي علایمو د جملې څخه ده بیا نو د ژوند لاسه ورکوي. که چیرته په منفی 15 درجه کې هم وي د تودی جامع ولری یا مثلا نور امکانات ولری بهاده چې بخپل ژوند ته دامه ورکول سي او کچیر ته دای تدابیر نه لري تودی جامع نه لري نو په ډیره ټیټه منفی درجه کې هم د بدن دغه درجه د حرارت تغیر کوي نو بیا هغه چې د خپل ژوند او حیات له لاسه ورکړي.
د داخله چارو متخصص ډاکټر فضل احمد احمد زایو.
تر دې وروسته ازادي راډیو د شپې لخوا هم واوري د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پورې پر منځنۍ څپه 12.9 در سره یو. د ورځې لخوا د پخوا غونډې د سهار له 2 د ماښام تر 2 بجو کولای شي. موږ پر لنډو څپو 19.25 مترو باندې واوري.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. د ازادي راډیو قدر منورې د فکر کوم کتنی کې له تاسو سلامونه وړاندې کوم. زه سعید یم د هلمند څخه اړیکه نیولې. دغه جاپان چې 1,300,000 ډالر د هلمند سره مرسته کوي زما د دغه کارکوونکو او دغه روپو د هغه لګوونکو چا په غاړه لګښت دی. دغه څخه مې دا هیله ده چې د مرکز څخه به ولسوالۍ ته څنګه څه مراجعه وکړي ځکه په ولسوالۍ کې د کلینیکو او دغه ځوانانو چې تکلیفونه ورته پیښي ډېر مشکلات سره مخ دي. نو دا مې پیغام دی. خدای دې وکړي زما پیغام د ازادي راډیو نشر کړي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عبداللہ یم د هلمند څخه په لین کې. زه د ازادي راډیو څخه دا خواهش کوم چې دغه د طالبانو سره تاسو کوم ستونزه لرئ هغه د دوی د مشرانو سره وویني خپل په مابین کې چې ستاسو د دوی چې کوم مشکل دی هغه باندې جوړ جاړي ته سره ورسېږي. هیڅوک ستاسو راډیو نشي اورېدلی او بعضې خلک یې په دې نه اوري چې دا طالبانو بنده کړې یعنې د دې اورېدل موږ ته ګناه ده. دا یو او بل موږ دغه شکایت لرو دغه هلمند ولایت دغه د کجکي بند طالبانو اوبه رایله کړې دي اوس څوک اوبو ته ضرورت نه لري. وطن والا دوی په ولایت کې یوازې برق او برېښنا ته ضرورت لري چې په خپل بخاري په ګرمي کې او وطاکونه ګرم وساتي چې کله زموږ د اوبو وخت یې چې موږ کښتونه اوبه کړو او موږ ضرورت یې دوی بندې کړي چې کله دوی ضرورت یې دوی رایله کې د کابل مشران او دوی هغه مشرتابه ته باید دغه غږ ورسېږي.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زه د ریډیو ټول کډرمن اوریدونکو کارکونکو ته سلامونه. په دې لم چې جوړ او خوش خوشاله است. زه اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالۍ څخه ورور د غزمو جواب غوښتنه د ازادي ریډیو د همکارانو څخه ستاسو څخه توڅ من د لازه ژغ خوري چې دا غزمو ژغ یو تر لوړ پورې چارواکو پورې ورسوې د غزمو ژغ نشر کې د غزمو په واشیر ولسوالۍ کې د درې څلور میاشتې کېږي چې وحشي حیوانات ډله پیدا شوې ده چې د څوک څوک وایي شرمشان دی خو خاص پېژندل شوي نه دي چې 10-15 تر 40 پورې داسې تعداد دی. څوک څوک وایي نه سپیان دي وحشیان سپیان دي خو پر هره سیمه چې راغلی پر هر کور پر هر ځای کې دغونه زیانونه خلکو ته رسولی تقریبا د یوه مالدارې دوه میاشتې مخکې تر 300 زیاتې مېږې ورڅخه وخوړلې او د بل د یوه سلنه د څو ورځو کېږي چې اتیا دانې مېږې خوړلې او نور داسې پر غوایانو په ځنګلو کې چې یا داسې پر دښتو باندې غوایان یا هم داسې نور دغه خره او یا هم پر دښتو باندې ماشومان چې مالونه ګوري دا هم له منځه څخه وړي چې پر هر کور باندې د شپې راغلي په هغه کلي کې سپیان یا تر دې پورې چې څلور تر 15 سپیان زموږ په خپله سیمه کې د واشیر په سیمه کې خوړلي دي. دلته په لادې دغه سیمه کې شته د سپیان و د حیواناتو دا خو لا دورې شته. یو تر څنګ یو ماشوم چې د نږدې د نو د 10-12 کلونو په شاوخوا باندې یو ماشوم پر دښته باندې چې هغه د پارسل سره هلته خپل هغه وسپنې ټولولې بیا دا خرڅولې پر دښته باندې دا هم خوړلی چې یو لاس یې خوړلی ورڅخه دی خپله وژلې او زخمي کړی و نور داسې په وینو رنګ کړی و خو بیا خلک ورباندې راغلی و یو موټر والا هغه ورڅخه خلاص کړی و چې هغه ورباندې راغلی و نو بیا هغه لیویان ورڅخه ځغاستلي و. زموږ غوښتنه دا ده چې دا موږ ته دا حکومت وایي چې د طالبان وایي چې موږ ستاسو امنیت ساتو. دا زموږ امنیت ولې نه ساتي؟ دا درې میاشتې کېږي چې دغه لیویان یا دغه ډله د حیواناتو ډله ده چې دغه ډله زموږ په سیمه کې ستا چې د خلکو یې مالونه لوټ کړه.
السلام علیکم. زه د پکتیکا دی ولایت سروبي دی ولسوالي خانی کلا زه خبرې کوم. زما د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته نیک هیلې احترامات وړاندې کوم. زما پیغام دا د ورونو چې دلته مرستې راغلي وي ټولو هغو خلکو کارټونه واخیستل چې مستحق دي مرستې نه وو او ټول اوباد وو. او زما د ازادي راډیو نه کارکونکو څخه دا خواهش ده چې د موږ آواز لوړ پوړو چارواکو ته ورسئ چې د کښتونه مستحق دي مرستو خلکو ته ورکړي. رای دې سي حاتي دي وکړي ټول او بادان اخیستي دي رای دې سي ودی ګوري. وسلام.
سلام علیکم دی ازادی رادو کارکونکو ټولو ته سلامونه کوم. الله دې وکړي چې دې مو سلامونه قبول کړي. وروره ما ډېر پیامونه تاسو ته پرېښودل خو تاسو په نما یو پیام هم هم تاسو شیر نه کړ. له امریکایانو سره م کار کړی ده. وعدې را کړې دي چې دا پیټو داسې سو پیټو هسې سو. بیا خصوصاً د ډی اے کمپنۍ سره ډی اے کمپنۍ سره مونږ کار کړی خو مونږ یې په تنا پرېښودل. دوی وتښتېدل لاړل.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دی آزادی ریڈیو ټولو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. بعد له سلام سلیمان ناشنا یم د پکتیکا ولایت څخه مرکز شرنی څخه تاسو سره خبرې کوم. محترمه، موږ یو څه مشکلات لرو. په مشکلاتو باندې ټول خلک خبر دي. زه د تیر نظام د ملي اردو سرتیره یم. اوس مهال په پکتیکا ولایت کې یم. وضعیت هم ډیر خراب ده. اقتصادی لحاظ هم خراب ده او کار و روزگار مو نسته. نو که څه همکاري او څه هغوی موږ سره یې کولی شئ ډېر مهرباني به وي په درنښت.
السلام علیکم ازادي راډیو ټولو کارکونکو ته سلامونه. نیکی هیلې احترامات وړاندې کوم. وروره، د ازادي راډیو زموږ داسې روږدي شوي وو لکه یو نشه یي چې په نشه روږ دی او هېڅ امکان نه لري چې موږ دا راډیو ونورو. والله زه خپله وانې بېخي، حتی دا چې د نیمې شپې پورې به ورته ناست وم او هغه راډیو اوس بنده شوې ده. دلته کنړ کې صحیح کار نه کوي، نه په ایف ایم کې کوي، نه په میډیم کې کوي، نه شارټ کې، په یو شي کې نه غږېږي. ډېره زیاته ضعیفه ده کنړ کې. نه پوهېږم چې څه چل دی. که تاسو زما دا پیغام واورئ او په دې باندې بېرته کار شروع کړئ او د عقلن چې دی شارټ کې خو راته جوړه کړئ چې شارټ کې خو برابر شي موږ اورو.
السلام علیکم و رحمت الله. زه ناظم د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ څخه ستاسو سره په تماس کې یم. موږ طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه لرو چې د ازادۍ راډیو څپې دې پر بندي علاقه موږ دې څخه ډېرې ښه ښه ګټې پورته کولې، ډېرې ښه ښه خپرونې درلودلې. نو موږ د طالبان د حکومت څخه دا غوښتنه چې د څپې دې علاقه. وسلام. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو کارکونکو اوریدونکو ته نیکی ایلی تاو ده سلامونه وایم. زه صبرګل د هلمند ولایت د بغنی د ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. وروره، زموږ په وطن کې یوازې زموږ په ولسوالۍ کې یوه شبکه کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو مسؤلین څه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکې انتنان راوړي، خدیه راوړي. نو دلته یوه شبکه کار نه کوي. موږ چې دا واټسپونه د واټسپو کار اخلو، هغه د وای فای څه کار اخلو، د قاسم ایښی دي. نو دلته هېڅ شبکه له کار نه کوي. نو زما د مخابراتي شبکو خو مسؤلین څه دا غوښتنه ده چې موږ ته یو شبکه په اله کې.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00420211421. شمیره بیا تکراروم 00420211421.
اوریدونکو، په همدې پیغامونو سره زموږ د دې اونۍ ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. له خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې وه. تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهمو راپورونو، ژورو تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو 12:00 او د سهار لوو د ماښام تر 2:00 پر لنډو څپو 19:15 مترو موندلای شي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو .com ته ورشئ.
د ازادي
سلامونه. د ازادۍ راډیو د ځنګړو مرکو په لړۍ کې نن د پښتو ژبې له یو شاعر سره چې په کم عمر یې ښه نوم ګټلی خبرې کوو. د مرکې له پیل مخکې غواړم د دې شاعر یو نظم تاسو ته وړاندې کړم. مطمئن یم چې پیژنئ او ورپسې د هغه د ژوند، شاعرۍ او شاعرانه نظریو په باب خبرې کوو. خو لومړی نظم، د نظم نوم دی شابلبلې. له بدله باما اورو بولې بدلې، شابلبلې حق دی بلې بلې بلې، اچولی دی قلفونه په خلګی دی، ګلدوزی دی د ارې لمنو ژی دی، ماویل خال بویا د خال په حسابونه، در شیندلی دی په زنه لکمی دی، راته کیک د بالښتونه د څنګلې، شابلبلې بوی د خیجې د سنځلې، مرادونه مې په پورې دراهی دی، همیشه مې ستا په لارو کې سلګی دی، کال په کال دی د وادې کلیزه شمارم، در پسې مې کال په کال شوی جبی دی، ستا دیوال ته مې سلګی وی غلې غلې، شابلبلې چې په بام مې را بللې، ځې په جګو څانګو هیلې دې کمکۍ دی، اړولې دې سایې ته د سپوږمۍ دی، ډوب دې وړی یمه بله معجزه یې، ستا مثال نه سیارې دی نه نړۍ دی، څوک دې وسول په چا نوې لمبې بلې، شابلبلې رنځوران دې ډلې ډلې، ستا د وږم شمالونه په بلې دی، وځې کړي دې د تنګ ګریوان تڼۍ دی، په دلې څڼو دې نیم نه یمه پاتې، نیمې خلاصې نیمې نیمې دې کوڅۍ دی، یو غیږ زلفې دې په مټ دې تلې ولې، شابلبلې زانګې دلې او بدلې. د بشیر باران یو شیری ټولګه اوس د داغ په نوم چاپ شوی او لومړی شیری ټولګه یې مخکې د داو په نوم چاپ شوی و. د داو او داغ له شاعر سره د ازادۍ میلمه په پروګرام کې خبرې کوم. د دې خبرونې کوربه زه احمد تکلیم. له باران نه مې په سر کې پوښتنه وکړه چې په داغ کې د کومې دورې شاعري راټوله ده؟
داغ زما د شعرونو دویم مجموعه ده چې په خبر کې منګل کتاب کور چاپ کړی دی او موغوی نشر ته هم سپارلی دی. نو په دې کې د غزل او د نظم مختلف ډولونه دي چې ما پکې چاپ کړي دي، او زما تقریبا د تیر کال او د تیر کال نه یو کال په خوا نیمایي، البته د یو نیم کال شاعري ده شاوخوا، هغه هم سره راغونډه کړله، او نه دی یو ادبي آثار په توګه بلکې د یو آرشیو په توګه هم چاپ ته وسپارته کړل سي.
د داو په باب هم راته وایست باران صاحب چې په لومړی شیری ټولګه کې مو په خاص ډول کوم ډول یا د کومې دورې شاعري چاپ شوې ده؟
ګرګم دغه زمونږ زما اولنۍ کتاب داو چې کال 2018 ورستیو یا د 2013 په پیل کې چاپ شوی، لیږندره ورسته نو د 2022 په ورستیو کې یا د 2022 په نیمایي کې تقریبا دا چاپ شوی دی، چې عمر شاعري د 2019 شل او 21 کال دغه کوم شاعري چې مونږ کړی و هغه مې سره راغون کله عمر هم چاپ ته سپارلی دی.
د محتوا له پلوه باران صاحب، د داو او داغ ترمنز او هغه شاعري چې وروسته مو کړی ده خو چاپ شوی نه دی، د دوی ترمنز یو څه توپیر شته؟
شاید وی تکل سه بل یو زه، خو اگر چې په خپل شیرونو کې خو غو د سایل سه یو جواب تقریبا روایت ګرځیدلې ده، تاسو ته بهتره معلومه ده چې اته نو پښتنه کړی و چې خپل شیرونو کې لکه کم یو در باندې ګران دی، نو یو ورته د اولادونو توپیر ور مخې کړی و چې اولاد ترمنځ توپیر لکه نشي کېدلای. ما ته خو ډیر زیات پته نه لګیږي، خو زه در کولای شم، زه درد پکې در کولای شم کوم چې یعنی بدبختانه د ورستیو کې موږ را مهاجر شولو، ورستیو تحولات او ټولنیز جبر یا د کوم سیاسي جریان چې موږ باندې غالب شو، د هغې نه راورسته کوم شاعر چې د پیغې کې به حتما په لږ اندازه باندې بدلون وي او هغه پکې محسوس او ټچیبل دی.
زما پښتنه هم همدا وه، البته دا خبره به وروسته معلومه شي چې کوم شعر تاسو ته ډیر ګران دی، هغه به موږ ته تاسو ولولئ. خو د داو په باب لطفاً اول راته وایست چې البته چې شاعر کله شاعري پیلوي نو د ژوند په مختلفو پړاوونو کې چې وړاندې ځي، هم له روحي او هم له رواني پلوه او د پیښو او حوادثو په جریان کې اغېزمنېږي او اثر اخلي، په داو کې کوم شعرونه له فکري پلوه راټول شوي دي؟
ډېر زیات مننه تکل صاحب. دا نو تقریبا له فنی او محتوا او د مفاهیمو له اړخ زما غ ابتدایي شاعري ده، چون د دا نو مخکې ما کوم داس شاعری نه کړی چې هغه لکه روایتي بڼه غا هر شاعر یو دوره داسې هم لري چې هغه خپل چټل نوی سیزی نه تاسو به تر معلومی ته کسې پم کې تاسو سیزلی هر شاعر سره دا کیږي نو دغه د داو چې دای زما مغه چټل نوی سنن دی قریبا او زور ته تاسو باور وکړئ زه خپل مغه هغه د قصیدې په خولو دورې ته هم زه یو ډول تقدس باندې قائل یم نه چې لکه یو شاعر کوم پړاونه وهی لوستونکو دې دا پاتې وي کچرته مونږ ډیر فلټر رازو کچرته مونږ ډیر چان رازو ډیر یونیک رازو نو بیا زمونږ لارم ورکیږي زمونږ خپل رنگم ورکیږي دا زما خپل شخصي نظر در بته زبه دی فنی او تخنیکی علوم نه نغه یم صرف زما خپل تجربه او خپل نظریات وی نو داو چو داو تقریبا په 2013 کې زما پر جالب هم داو ما چې کله چاپ کاو سروش کتاب لونزیما چاپ کړای دی په کابل کې نو هغه زیرک صاحب زمونږ ملګری هم دی هغه وی چې لکه موسم یو خود مطالعه نه دی او بل د شعر لوست موسم په هرگز نه دی نو کواړی چې لکه نوم خپل خراب نه کینو کتاب ما چاپ کوم مال نه خیر زه خو د نوم د خکولو د نور هغه پر نه فقط د زما شعرونه د ارشیف زکه زم سره یو ډیره بده تجربه ده مو چې زما شعرونه ډیر ورکشي یو کتاب شاعری رانه ورکا نو ما لاس د ارشیف پراتی وی ته چاپ خیر دی نو هغه چاپ شولو ورسته زیرک صاحب بیا خپل زنګون راتول وای زو سو کم زخه په دواره چاپولو نه رسیدم د دې کتاب او د مغه کال په لسو ډیرو خرڅو کتابونو کې د افغانستان په کچه باندې د دریمه کټګوري کې زما کتاب وو داو او هغه زما لومړی شری ټولګه هم او په کې ډیره باندې ډیره زیات غزلې مې پکې باندې ډیره برخه د غزلو
په داو کې باران صاحب داسې شعرونه شته چې اوس یې په خپرولو پښیمانه یاست؟
نه خیر نه خیر پښیمان خو هرگز نه یم ځکه څه چې دي همدغه زموږ لیکلي تور ستان دي نه او اگر چې د هغه تجربه مې درته وویله چې زیرک صاحب چاپ وخت کې زه پښیمانه ولم خو زه خپله چې نه شوم پښیمانه به استقامت ودرېدلم او ورته مې ویلې چې نه خیر دا به در شي پراته وي او یو کله یو لوستونکی راوخلي چې خیر د چې کله هغه شعر یې پیلاو څنګه شاعري کوله همدغه دې پراته وي دا شعرونه نو په پښیمان هرگز نه یم نه خیر تکل صاحب
لدا مخ کې شاعري څه ډول پیل شو یعنی څه وخت لومړي ځل لپاره یا په پایل کې متوجه شوی چې دغه د شاعر يم او باید خپل شعرونه ولیکم
ولکه حقیقت ته تکلسب نو د سه د 2011 کال کې تقریبا ما سرګند شاعري پیل کړله دغه نه مخکې هم کوم بیت نیم لیکه د سه کالو میاشتو کې خو لکه سرګند شعر ما په 2011 کې پیل کړی چې یو نیم تکمیل غزل مرام مخکې کړ او کله دې نیم ډیر سپینو وایم کله چې تاسو لیکنه راغله د فرید بارانی او د شهاب صاحب زمونږ په اړه باندې بیا لګنو کې نور هم لګ مونږ لوی شولو چې ولا لک چې شاعري او قصیده په خښه وي نور هم ځانونه شاعران احساس کړل
مننه اوراندې په نورې خبرې هم کو د شعر او شاعرۍ په باب خو اوس د ازادي رادیو اوریدونکو ته وایست چې په کوم ځای کې زیږیدلی یې درس مو چیرته ویلای ژوند مو چیرته کړی
تکلسب زه خو په تیر مهاجرت په دوران کې شمالي وزیرستان کې زیږیدلی میران شاه په ولسوالۍ کې تقریبا د خوست سره هم سرحد دی نو اوس دا دی وشت کلنۍ کې بدبختانه دواره د مهاجرت ژوند سره اخلو او زده کړې مې تر ابتدایي زده کړې مې دلته په شمالي وزیرستان کې کړې دي او بیا بیرته تللی وطن ته پکتیکا ته زه د پکتیکا د ارګون ولسوالۍ یم اصلا او هملته مې تقریبا د لیسې تر کچې زده کړې هلته سرته ورسولې او بیا کابل پولیټکنیک پوهنتون کې مې د کمپیوټر انجینیرینګ په برخه کې لیسانس تر کچې زده کړې کړې دي او بس زمونږ دغه د زده کړې بهیر هم دومره
سوال دا د باران صاحب چې کوم عوامل او کوم شرایط خاص شرایط سره یو ځای شول چې هغه احساسات پکې راټول شول یا راټول یې کړل چې دغه په نتیجه کې تاسو احساس وکړ چې زه شاعر یم او که لنډ او داسې آسانه وایم نو چې تاسو یې شاعر کړئ
ورته سي پینفرادي توګه کومې د سي ستري حادثه هم خدا د یو جزوي اړخ کېدلای شي. د مثال په توګه باندې یو خود زما ځان ته لکه د شعر نه مرادي خوشول په ادبیاتو باندې وایو چې پښتو ادبیاتو کې زه ما ځان لږ واري دغه وخت کې احساس کړ چې کله زه د مکتب په ابتدایي دورو کې په سیمفونی کې په د املا په ساتونو کې پښتو مضمون په ساتونو کې په املا کې زه هر وخت لکه ټاپو ما کوم استاد چې وایي هغه لکه تر اخره کوشش کوم چې زما په املا کې یو اشتباه راوباسي خو راایستلای نه شو. نو ان د تقریبا د سلرم صنف نارمات راپیات شي د مکتب له دورینه. نو اومغه وخت کې ما څه سوال شو چې پښتو ادبیات سره ډیر زیات اٹچمنت لرم یا ډیر زیات مې رواني ور سره ډیر زیات بلد یم. لدينا راورست تقریبا وم سیم کې وم از غالبا کاتم سیم کې د مکتب چې زما یو مشر تر وغه وفات شو. نو یو تم د سګډ وړ ویرن لیکلې وایو چا ته ویلم نو چا باندې کتلم نو غره سره پرتاو پرتاو لګین ورسې شیرم نو لیکلې ګډیر راورست راورست چې کله شیر په هغه ابتدایي او فنی اړخونه باندې پوه شو بیا هم سرګند شاعری شروع کړه.
په الهام باور لري
دقیقا د تکل صاحب ما خو زکم تاسو وی چې هغه د شخصي یا انفرادي تجربو باندې بغږی کو کچرته الهام تخنیک را دی یا تخنیک الهام را دی یا پټوله کې زه ردوم نه بلکې زه اطلاق ګڼم لکه دا هیپ شیر کې او د کټ مټ لکه یو شاعر چې شاعر زیږي همدغه سي دا الهام ورته یا مغه یو څوک ځنګړی حالت ورته وایي یو څوک د وجد حالت ورته وایي.
زما مطلب دا دی باران صاحب چې ځینې شاعران یوازې په الهام باور لري او ځینې نور بیا برعکس پر خپلو هڅو او خپل فکر باندې حساب کوي ځینې نور بیا د دواړو ترمنځ یا یو مجموعه د دواړو په دې باندې باور لري. تاسو په کومه ډله کې یاست؟
دقیقا زه د ایمان لاره د دائم د ایمان لاره ده خود دلته خو باید د ایمان لاره زکه وټاکل شي. تکل صاحب لکه ما د شعر په اړه غالبا ما ډیر ژور نظریات د بود لر لوستې دي بود لر لکه چرته کې د شعر تعریفونو په اړه هغه یو ځای کې لګیدلې کنه چې یو یو نابغه راپات سی او هغه یو څل کې بیا ورسته یو بل نسل سراستریږي او هغه پیپویږي د خبرو دا شعر دی یا وایي چې د احساساتو ژبه ده یا یو بل څوک یو بل تاریخ پر ټاکی هغه بیا د الهام یا د هغه حالت چې شعر پکې سړی لیکي دغه په اړه باندې بیا د دوی د دورې د بازي ډیر مشهور شاعرانو د ځانګړي حالت یا د الهام او د وجد په حالت باندې د ډیر مهم عجب مثالونه راوړي دغه ځمات پر ډیر زیات یعنی زما د پرم ډیر ناول دو هغه حتی بعضی د ویلو نه دی او زه ویل نه شم یعنی یو پکې غالبا دا هم وچه یو چینایي شاعر به غره ته تو د غره په ډبره به ځان سیره او تر سو به چوین نه و درېدلې د بشیر لیکه.
یوه بل خبره هم باران صاحب په غزل او په کلاسیکو فرمونو یا قالبونو کې چې تاسو هم تر ډیره په هغو قالبونو کې شاعري کړې ده د محتوا بڼه یا څرنګوالی دی یعنی زمونږ په یوه برخه کلاسیک شاعري کې محتوا یا کیسه یا د شعر هغه اصلي حرکت یا خوځښت افقي دی یعنی په هر بیت کې یوه کیسه پیلېږي او د په دوهمه مصره کې د بیت ختمیږي او په بل بیت کې شاعر یو بل شخصیت دی بل خبره کوي د قافیه او ردیف او وزن د مجبوریت په خاطر په استثنایي شاعرانو کې لیدل کیږي چې مثلا قالبونه یک کلاسیک او زړه هم دی مګر حرکت د شعر عمودي دی یعنی کله چې لومړی بیت یا مطلع نه غزل پیلېږي تر مقطع پورې یو موضوع دوام کوي او د شاعر حس نه بدلیږي. غواړم ستاسو نظر په دې بابو پوښتم.
په دې اړه زما تجربه اگر چې کم دي زه د دې تورته په زری کلاسیکو نوم ز په فولکلور کې تر ډیره بریده لاس بره ما او په کلاسیکو ادبیات کې هم زه صرف په مغه شاعران باندې لوستې دي لکه د حمید بابا رانیولی تر حنان بارکزی پورې او د دوی په شعرونو کې کابل لکه تاسو چې وایي دوی په خپلو حصونو، دوی په خپلو تجربو، دوی په خپلو کلماتو باندې ډېر زیات غالب دي. هغه که چېرته وغواړي چې همدغه دعوا برعکس ثابته کړي، بیا هم کولای شي. لکه زه به درته د کاروان صاحب یو غیر شاعرانه مثال، غیر شاعرانه دی خو ډېر منطقي مثال دی نه، وایم هغه وایي وایي زه وایي شعر ته د کرکټ په نظر ګورم. کرکټ لکه یو شاعر بیټسمین دی، او هغه راځي نو دغه مونږ هر ځلې دا تمن شو کولای چې هغه یعنی سر په سر سلیزه ووایي، یا دا تمن نشو کولای چې هغه دې بیرته مونږ ته صفر اوټ نه راځي، یا که بالر فرض کوي هم همدغه سي واخله، یعنی بال په بل هغه ته وکټ نشي اخیستلی. خو البته دغه د مسلکي شاعرانو په بنا باندې خبره کېدلی شي چې څوک یعنی اوبر لري په لفظونو باندې، په د حص دا ډېره خبره وکړه چې تر اخره پورې عمودنه اوبورن خپل حص داسې یو سي چې خپل لوستونکی تر دې حده پورې مسرور وساتي چې په د شعر په محتوا او د شعر په آهنګ کې هیڅ ډول هغه سختګي محسوسه نه کړي.
ستاسو په وروستیو شعرونو کې تر ډیره نظمونه لیدل کیږي، د پخوا برعکس چې اکثر غزلونه وو. یو برخه ستاسو دا نظمونه د خلکو ډیر خوښ شوي هم دي، او البته زه هم ډیر مینوال یم. باران صاحب، همغه نظمونه چې د شاپ مختاری پیلیږي لکه شاه ملوکې، شاه نندانې، شاه زرګرې او ځینې نور دي، د دې نظمونو په باب یو څه راته وایست.
ولا دقیقا دا یو داسې سندریزه څپه غوندې، زه کله کله داسې نوې تجربې کوم. تکل صاحب بیا بعضې خو ممکن ما تاسو سره په شخصي کې شریک کړي هم وي، او زه بله یادونه په منځ کې دا ګڼم زه تاسو سره خبره کول کې زه کوم ډېر راحت یم. تکل صاحب چې زه لکه داسې احساس هم تاسو مکمل پېژنئ. نو دا یو ملګري ما ته یو مشهور سندرغاړی د کیسه کوله، وای یاره دا کوم څپه چې تا لیکلې ده د شاه دی ورته مختار شکلی وایي خطابیه یو شی لیکي، دا نظمونه دا داخل لکه یو ځانګړی اسلوب دی، او دا خو ستا دی راځه چې ورته نوم وټاکو. نو دا تقریبا یو ځانګړی صنف منلای و مال نه، خیر دا فلکلور یو نظم دی، بس لږ منظوم دی، لږ یې آهنګ ښه دی کنه. نو سوکه سوکه خو دا رابندیږي، مخکې آزاد نظمونه سپین نظمونه.
البته په دې منځ کې د اوریدونکو فقط د معلوماتو لپاره یادونه کوم چې په دې نظمونو کې ولسی ادب په یو ډول سره له حماسې او د محتوا له پلوه له مینې سره، د مضمون له پلوه له مینې سره ګډ شوي دي، او دا د باران صاحب دې نظمونو ته هماغه ځانګړنه ورکوي چې ښایي هغه سندرغاړي اشاره ورته کړې ده او ځان ته اسلوب یې بللې دي. بلې باران صاحب، تاسو خپلو خبرو ته دوام ورکوي.
جرم ډیر زیات مننه د تکل صاحب، تاسو مهربانه یاستای. او و دی بیا یو بل شاعر ملګری کیسه کوله، وای ډیر په مفت کې دی، وای مکمل صاحب ځان ته جدا کړی دی، یاوري وای خدای در کړی دی. نو دا واقعا د ست تصادفي غونته و. تکل صاحب ما بازي لوبي لیکلې و، حتی بازي بدلې ما لیکلې و نه، وی دیږي پړه یو د غدي ملکی پړه ما ته دی ډیر په خواني په باندې وتر شوې قسم کړي و، د بنگړیوالو او د کومي و شاعرانه غوندې کیسه اندلو د پس منظر کې بیا غدې املا د خوګیدو په هغه باندې ما ته جنجالم زره کړي او البته خبرې زره کړي و. بخا نو د ټول دی مغه د یو مغه د کوچنیوالي د رنگونو د مغه وخت ته د رنگ او د شریعت سره د اټچ پات کېدل او مغه امتزاج د چې بل اخر د لکوسي وسندريز سپه جوړوي، او هغه لوستون کې ډیر خلول یو ډیر خوند پر اخلي. نو زم خوند په اخلم واقعیت ته.
باران صاحب، زه ورسته غواړم چې تاسو یو شعر لداو او یو شعر لداغنه، لدې دواړو شعري ټولګونه یو یو شعر اوریدونکو ته ووایاست. خو له هغه مخکې یوه مهمه پوښتنه دا ده چې د کومو شاعرانو تر اغیز لاندې فکر کوئ چې او له ماشومتوبه مو د کومو شاعرانو شاعري لوستې ده او خوښ شوي مو دي؟
لکه مونږ خو د ما درته وویل تکل صاحب، زه تقریبا په ماشومتوب کې بیرته وطن ته راغلی یم پکتیکا. نو زما ټول هغه وړکوالی او زما هغه ټول لکه هغه د رواني ودې او د فکري او د شعري ودې هغه منطقه او جغرافیه چې د پکتیکا ده زما دپاره. او نو د پکتیکا غوندې په لرې پروتو سیمو کې که چېرته ډېره غني کتابخانه هم ته وموندې، اولته د شعر په اړه باندې کوم کتاب لټې، صرف درته دومره وایي چې داسې نه درته وایي چې د شعر په اړه زه دا کتابونه لرم، یا د شعر دا کتابونه لرم، ته کوم واړې دا وایي چې د جهاني درکم که د کاروان. بس خلاص نور لکه د جهانی او د کاروان نورې خواته د اطراف کتابخانو کې دریم کتاب نشته او 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 زمام دغه د شعر لوستل لم دی غزا را پیل شوی دی. تاسو باور وکړئ کاروان صاحب یو کتاب زما لاس راغله او چنار خبرې کوي، هغه وخت په ګوتو کې ورک کړای و لکه دومره مې لوستل وکنه، او په د ټولو مې په سوالی کې دریم کتاب پیدا کړم نه د شعر، حتی په ولایت کې نه پیدا کړو. دا زه د جوړ ملګرو د همزولو او د هم نسل ملګرو تجربو نه زه اورم.
او وروسته چې امکانات د لوستو مو زیات شول بیا مو د چا شعرونه لوستل؟
و را وروسته خو چې بیا خو نو چې دغسې واړه واړه محدودیتونه یا خنډونه نه وو او شعر ته په اسانۍ لاسرسی کېدلی شوی یا موږ شعر لوستلی شوی په خپله فضا کې یا په خپل انتخاب، نو بیا خو صرف د شعر انتخاب موږ ته هغه تکلسب اړین و. لکه فکر وکړه د تکل صاحب یو نظم زما لپاره بس هماغه ډېر ښه نظم دی، د کاروان صاحب یو غزل چې په ما لګېده هغه زما دپاره ډېر ښه و، د ممتاز لکه کوم شعرونه به چې زما دپاره ښه و هغه به ډېر ښه و، خو مشخصا د یو شاعر تر تاثیر لاندې زه نه یم راغلی تکل صاحب، او دا زه نه پوهېږم چې یا به راغلی نه یم او که ماته تر اوسه برېښېدلې نه ده، خو مشخصا داسې د یوه شاعر یا دوه شاعرانو لکه ما زما دپاره ښه شعر لکه د هر چا چې وي په یوه بله مرکه کې هم دا خبره یو بل ملګري ته کړې وه چې ما تر اوسه شاعر نه دی لوستی، صرف مې شعر لوستی دی.
باران صاحب، ستاسو مورنۍ ژبه پښتونه ده، فارسی دری ده، خپله تجربه له نورو شاعرانو سره شریک کړئ. د یو چا چې مورنۍ ژبه دری وي څنګه کولی شي چې په یو بله ژبه په پښتو مثلا دومره ژوره شاعري وکړي؟
هغه ما تاسو د خپل بیوګرافي کې یادونه وکړله چې زموږ دغه دی د فرهنګونو او د کلتورونو ډېر مکس والی، ځکه زه پیدا شوی په وزیرستان کې یم، بیا بیرته کډه شوی پکتیکا کې یم، او پکتیکا غوندې یو ولایت کې یوه وړه سیمه چې هغوی تاجک نشینه یا دري ژبې دي، نو هغلته نو نصاب چې شون د یوې ولسوالۍ په هغه باندې نه شي کېدلی، نه طبعا نو دغه د ټول ولایت نصاب هم پښتو، بیا به مونږ په حتی په مکتبونو کې هم درس پښتو نصاب ویلی دی، او هلته زمونږ ښېګړه مو ځکه دغه ده چې مونږ اوس په دواړو باندې لازبری یو نه، البته زما مور ورسره لږ لږ ستونزه لري پښتو سره نه پوهېږي سمه، خو موږ په کور کې نور ځوانانو ورونه په پښتو خبرې کوو، خو مورنۍ ژبه همدا نه. البته
مننه ډیره زیاته باران صاحب له مرکې مو. که تاسو څه نه زیاتوئ اوس زه له تاسو نه هیله کوم چې خپل دوه شعرونه اوریدونکو ته واوروئ، یو له داو ستاسو له لومړۍ ټولګې او بل له داغ ستاسو ورسته ټولګینه.
خاص دې دا یو غزل ده تکل صاحب، دا سیدای چې خط چې لیکم سلورم ټکی د نامه کې پرېږدم، خط چې لیکم سلورم ټکی د نامه کې پرېږدم، زه ستاد برخې مړې اوس هم په کاسه کې پرېږدم، یو سلام هر غروب د پور کور د بام کومه، یو سلام هر غروب د پور کور د بام کومه، یو گلاب هر گئیز د کلی په ویاله کې پرېږدم، حد نوزاد عذاب دی غوخې پاشي خام وجود می، منگل ته نرازه کسترګې نظرانه کې پرېږدم، نیم زهر سر سلامتی د ټټر سو ووړ کو، نیم زهر سر سلامتی د ټټر سو ووړ کو، پاتې نور خود ماتمی ته په پیاله کې پرېږدم. ورستی بیت دی چې تللی مارغه به راونه ګرځي په ورانې پنجرې، تللی مارغه به راونه ګرځي په ورانې پنجرې، کجال کې زړه پرېږدم کوینه په دانه کې پرېږدم، زه ستا د برخې مړۍ اوس هم په کاسه کې پرېږدم.
عالی غزل و،
مننه تکل صاحب. دا بل هم ورپسې ووایم په مخ؟
او بالکل څه رقم چې تاسو غواړئ.
نو اوس به د داغ د غزلو په برخه کې، د اولو برخه کې دا یو غزل راواوخته، نو بس ډیزاین په فال می راړولی و تکل صاحب. شعر داسې دی، وایي: نم پر بڼو زنګوي ول څڼې بوبري زنګوي، نم پر بڼو زنګوي ول څڼې بوبري زنګوي، وړکیه په ګوتو ګیلاسونه بلوري زنګوي، گتمی د لاس ته لمسوی د باجې ټیټه پر دې، زموږ وید زړوند په تار نری نری زنګوي، هو سوی غاړي د لکانو نخولي وباسي، هو په هده منګور بدمسته او زهري زنګوي، پشمار دلار دې زنګېدلی قدم ستړی نه دی، پشمار دلار دې زنګېدلی قدم ستړی نه دی، د زندګۍ زانګو دې څه په کراري زنګوي. وروستی بیت دې داشي چې د شمالي انګورو کیف دې له غزله خیژي، د شمالي انګورو کیف دې له غزله خیژي، په تورو توتو شاتورکانې پېښوري زنګوي، وړکې په ګوتو ګیلاسونه بې لوري زنګوي.
شاعر بشیر باران، له تاسو ډېره زیاته مننه کوم.
د ازادي راډیو خبرونې اوس شپه ورځ سلیری ساعت اوریدلی شئ. د ماښام له شپږو بجو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12.9، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19.25 او 25 مترو. ازادي راډیو شپه ورځ له تاسو سره.
تلبا.